Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو سارنې خبری مجلې ته راغلاست وایم نن یک شنبه ده د 14 کال د چنګاخ د 14 د 2021 کال د جولای 4 وړاندې اورې افغانستان کې د سرسری نړیواله کمیټه وایي روان وسلوالو نخټو کرونا وبا او سختي وچکالۍ د ملکی افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د بشري حقوقو خپل کمیسیونم په افغانستان کې د نامنیو په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکی تلفات او د عامه بنسټونو نړیدل له ځان سره لري.
له پکتیا وروسته چې پکې د مخابراتي خدماتو د ځنډیدو راپور نه ورکړل شوی، دا ور خوستيان شکایت لري چې د شپې له خوا په ځینو سیمو کې ټلیفونونه کار نه کوي.
د دوه هفتونو را په دې خوا د تریزیو علي شیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده.
د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا ویروس له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان شي.
ما کل کشور هم این نگرانی وجود داره که در مسیر موج پنجم قرار بگیریم.
او د ژوند رنگونه حمله رو
سکاله چې چاپ 15 بوجه تخم کرل واغی تولس بوجه غنم ورته کړی ناغه و خوري که خرچه کی کټکټر ته ورته.
تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شوي کورنۍ شمیر تر 2000 واوښت. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابرې سیسټمونه بیرته فعال شول. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیا بانک په مرسته د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس ولایت کې پرانستل شو. او د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعا له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشې شوی و. پوره خبرونه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شویو کورنیو شمیر تر 2000 واوښت. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل شپږ زره کورنۍ یوازې د تیرې میاشتې په دویمه نیمایي کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي.
تر اوسه شاوخوا 22,416 کورنۍ په بیلابیلو ولایاتو کې بې ځایه شوي دي او په امن محلاتو کې انتقال شوي دي. د جوزا د میاشت 15 تاریخ نه تر پایه پورې شاوخوا 6,000 کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي.
ښاغلی انصاري اټکل کوي چې د دغو ټولو بې ځایه شوو کورنیو د وګړو شمیر ښایي تر 1,60,000 واوړي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت تمه لري د نړیوالو بشرپالو ادارو په مرسته اړو کورنیو ته عاجلې مرستې برابرې کړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابري سیسټمونه بیرته فعال شول. د دې ادارې په خبره دغه سیسټمونه له باګرام هوایي اډې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته مخکې غیر فعال و. د ملکی هوایي چلن ادارې تیره شپه په خبر پاڼه کې ویلي دغه سیسټمونه د دوی د تخنیکي ډلې لخوا بیرته فعاله کړای شوي. د رادار او مخابرې دغه سیسټمونه به د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د الوتنو د لارښوونې لپاره کارول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل له باګرام هوایي اډې ټول امریکایي او نور بهرني ځواکونه وتلي او ټول مسؤلیت یې ملي اردو ته سپارل شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پایو او نورو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له خلکو د دوی د طرحو شریکولو غوښتنه وکړه. دغه شرکت ویاند سنګر نیازي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی له خلکو د طرحو غوښتنه تر پراخو سلام مشورو وروسته وکړه.
یو ځل بیا مو غوښتل چې زموږ هیوادوال خپل نظرونه طرحې له موږ سره شریکې کړي تر څو موږ د دوی د طرحو له منځ څخه داسې یو څه ترلاسه کړو چې هغه د برېښنا د تاسیساتو په ساتنه کې مفید واقع شي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نه دېرش پایې په چاودنو کې ړنګې او ویجاړې کړای شوې او له امله یې دغه شرکت ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. برېښنا شرکت د طرحو د ترلاسه کولو لپاره د خپل ایمیل پته هم پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیا بانک په مرسته د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس ولایت کې پرانستل شو. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څنګه پرون ناوخته په یوټیوب کې ویلي لدی سره د دوی په همکارۍ د دغو لابراتوارونو شمیر 1.3 ته ورسید. بلخو د افغانستان د عام روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د کرونا وایرس درېمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده. ښاغلي مجرو وویل د وایرس دا نوې بڼه د هیواد په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې ډېره په خپرېدو ده. په ټوله کې په افغانستان کې په کرونا وایرس د مړو شمېر 5200 ته رسېدلی دی. په کرونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 1,45,055 ښول کېږي، خو اټکل دا دی چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشي شوی و. پولیسو پرون شنبه وویل تورن کس محمد وقاص د جمعې په ورځ د پنجاب ایالت په رحیم یار خان ښار کې په ساتول وژل شوی دی. د پولیسو یو ویاند احمد نواز ویلي یوویشت کلن پولیس چې په دې وژنه تورن دی څارنوالانو ته ویلي وقاص یې مقدساتو ته د سپکاوي له کبله وژلی. وقاص په 2016 میلادي کال کې په فیسبوک کې د خپلې یوې لیکنې له کبله محاکمه شو چې دی اسلام ستر پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوی. د تیر میلادي کال تر براءت اخیستو وروسته له زندانه خوشي شوی و. په سوریه کې د کوردانو کورواکي ادارې شل تنه نور ماشومان د داعش ډلې لیو کیمپ څخه تسلیم او خپلو اصلي مینو ته د ستنولو لپاره د روسیې هیات ته وسپارل. د سوریې په شمال کې د کوردانو د کورواکي ادارې په پرونی اعلامیه کې راغلي دغه ماشومان چې په یوې افراطي ډلې پورې د مربوطو روسانو پرون شنبه د روسیې هیات ته وسپارل شول. له دې سره د هغو کسانو شمیر 250 ته ورسېد چې له سوریې بیرته روسیې ته لیږدول شوي دي. د روسیې د ماشومانو د حقونو دولتي کمیسون مرستیالې لاریسا نیکلایف وویل موږ هڅه کوو ټول دغه ماشومان د دوی اصلي کورنیو ته ستانه کړو. د اروپای شورا پخوانی مشر ډونالد توسک بیرته د خپل پلرني هیواد پولند سیاستونو ته ستون شو. ښاغلی توسک چې د پولند د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې پرون په وارسا کې په خپل وینا کې د مدني پلاتفورم په نوم د اپوزیسیون ګوند ته اشاره کې وویل
هو زه راستون شوم، پوهیږم چې تاسو مې ډیر وخت په انتظار کې پریښودی.
څلور شپېته کلن ډونالد توسک دوی لسیزې مخکې د مدني پلاتفورم د ګوند په تاسیس کې همکاري کړې وه او له 2001 څخه تر 2012 کاله پورې د پولند 14 صدراعظم و. دی له 2014 تر 2019 کاله پورې د اروپا د شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې چې ګڼ بحرانونه یې مدیریت کړل، لکه د کډوالۍ ستونزه، د یونان اقتصادي رکود او له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو یا برگزیت موضوع. او د اروپا کپ د سیالیو په لړ کې بیګا ډنمارک او انګلستان ټیمونه نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې ډنمارک وکولی شول چک جمهوریت ته 2-1 ماته ورکړي. په دویمه لوبه کې هم انګلستان په څلورو ګولونو اوکراین له مخې لیرې کړ. تمه ده چې د جولای په شپږمه یعنې سه شنبه ایټالیا د اسپانیا په وړاندې لوبه وکړي. همدارنګه به راتلونکي چهارشنبه انګلستان له ډنمارک سره لوبه ولري. تمه ده د اروپا کپ د سیالیو پای لوبه یا فاینل راتلونکي یکشنبه یعنې د جولای په 11 وشي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 3.3. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15.3 ټیټه 14. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 25. کندهار اسمان شین ښودل شوی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 20. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د ورښت اټکل هم شوی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25 اټکل شوی.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیوال کمیټې په افغانستان کې د روان امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه کمیټه وایي د ملکی افغانان دي چې په افغانستان کې د روانو جګړو درنه بیا پرې کوي. د دې ادارې په خبره نه امنیو وچکالی او د کرونا وبا له کبله راغلی پیچلی وضعیت د بشري مرستو رسونې چارې اغېزمنې کړي. اخو د بشري حقوقو خپل کمیسیون هم په افغانستان کې د نا امنیو په پراخېدو اندېښنه وښوده. نور حال په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي روانو وسلولو نشوتو، کورونا وبا او سختې وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې ادارې په خبره دغه درې ستونزې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی د عامو افغانانو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاندې رویا موسوی ازادي رادیو ته وویل د دې اداره بیا هم د افغانانو چوپړ ته متحده ده.
ما جدن نگرانی وضعیت هستیم که مردم
موږ دغه وضعیت ته سخت اندیشمن یو. دا د افغانستان خلک دي چې د دې جګړې درنه بیا پرې کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د یو بشر دوستانه بنسټ په توګه افغانانو ته متحده ده. موږ له سره میاشتې ټولنې سره یو ځای د روغتیا بندیانو ته د لاسرسي د بندیانو له کورنۍ سره د دوی د اړیکو ټینګولو او په افغانستان کې زموږ د ارتوپیډي د اوه مرکزونو له لارې خپلو خدمتونو ته ژمن یو. خپل توان ته په
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی د تیر لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي وو په روانه جګړه کې ښکیل لوري د جګړې قوانین نه رعایتوي، ځکه نو هره ورځ په جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یو غیر دولتي بشرپال سازمان دی چې اصلي دفتر یې په جنیو ښار کې دی. دغه سازمان د جګړې له ټپیانو سره مرسته کوي، د بندیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د بشري مرستو په انسجام کې برخه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په یو ټویټ کې ویلي نړیوال ځواکونه داسې وخت له افغانستانه وځي چې افغانستان نه یوازې له سختې جګړې او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، بلکې له جزات څخه د معافیت کلتور هم پر ځای پاتې دی. د دغه کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور د ناامنیو زیاتېدو ته په اشاره پرون ازادي راډیو ته وویل
مونږ تل د جګړې او تاوتریخوالي د زیاتېدو او پراخېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. کمیسیون یو ځل بیا غږ کوي چې ستونزه دې باید د خبرو او اترو له لارې هواره شي. جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري، کوم چې د جګړې له اصولو ښکاره سرغړونه ګڼل کېږي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د جګړو شدت هم زیات شوی دی. هر ورځ په بېلابېلو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو په جګړه کې د خلکو د زیانمنېدو او مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
وربشو میدان وردک ته د میدان وردک ولایت چارواکو تایید کړی چې د مرکز میدان ښار کې د توپ په نوم دښته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تاکتیکي شاتک شوی دی. د معلوماتو پر اساس ویل کېږي په یاد تعلیمي مرکز کې تر 250 تنه سرتیري موجود و چې زیات د سقوط شو ولسوالیو څخه راغلي او نور حال په دغه راپور کې.
د میدان وردګو ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د ټو په نوم په دښته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تکتیکي شاته کړی دی. د دغه ولایت امنیه کمانډان مصطفی مایار تیر ورځ ناوخت ازادي راډیو ته تایید کړی چې له یاد مرکز څخه د شنبه د ورځې په نیمایي کې تر جګړې وروسته افغان ځواکونه ترې راووتل او تکتیکي شاته کې وکړي. کومندان وایي د یادې جګړې پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات نه لري چې هغوی ته مرګ ژوبلې اوښتي او که نه. د معلوماتو پر اساس ویل کېږي چې په یاد تعلیمي مرکز کې تر 250 تنه سرتیري پرې موجود و چې زیاتې د سکوت سو ولسوالۍ څخه راغلي و ورته، او دغه راز یاد مرکز له ډېرې مودې راهیسې وسلوالو طالبانو کلک محاصره کړی و. د ټو په نوم په دغه دښته کې یا د قرارګاه او یا هم تعلیمي مرکز د میدان ښار څخه په شاوخوا 22 کیلومتري کې پروت دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په میدان وردګو ولایت کې هم جګړو زور اخیستی چې یوازې په تېره میاشت کې د دغه ولایت 15 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلبیدلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته پام وکړئ.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو افغان ځواکونو ته د بګرام د اډې د سپارلو په حکله مطالب خپاره کړي دي. میل آنلاین لیکي چې د برتانیې د پارلمان یو محافظه کار غړي له افغانستانه د ځواکونو د وستلو په اړه د خپل هیواد په پوځي مشرانو انتقاد کړی دی. تام توګندات له افغانستانه د ځواکونو وستل یو لوی ستراتیژیک تیروتنه ګڼلې. د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر چې څلور کاله په منځني ختیځ کې خدمت کړی وایي چې له افغانستانه د ځواکونو وستل دا معنا ورکوي چې برتانیې د په نورو هیوادونو اغیز خپرول هیر کړي. نوموړي ویلي دي چې د ځواکونو راوستل دښمنان زړور او متحدین مایوسه کوي. میل آنلاین زیاتوي چې د برتانوي ځواکونو وروستۍ ډلګۍ به په څو راتلونکو ورځو کې خپل هیواد ته ستنه شي. ټاکل شوی شاوخوا 200 برتانوي سربازان خپل هیواد ته ستنه شي او په دې سره به په افغانستان کې د یاد هیواد شلکلن پوځي حضور پای ته ورسیږي. میل آنلاین لیکي چې دغه سربازان په داسې محل خپل هیواد استنیږي چې په افغانستان کې جنگړو زور اخیستی او د افغانستان حکومت د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو سلګونه جنگیالي وژل شوې دي، خو وروسته طالبانو د خبره رد کړه. د امریکا د ملي رادیو ان پی آر آنلاین نشریه هم لیکي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پرته له پوځي رسمي گذشت او نسبتا د وړو مراسمو په ترڅ کې خپل پای ته نږدې کیږي. خبرونه لیکي چې امریکایي پوځیانو خپل وروستۍ لوی اړه افغانانو ته وسپارله. ان پی آر وایي په داسې حال کې چې امریکایي اردو د بګرام د اډې سپارل په افغانستان کې د خپل پوځي هلو ځلو رسمي پای نه ګڼي، خو بیا هم دغه پیخه په افغانستان کې د داسې یو پوځي حضور څرګندونه کوي چې اوس یې یو ډیره کوچنۍ برخه پاتې ده. خبرونه وړاندې لیکي چې د بګرام اډه په داسې حال کې وسپارل شو چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د پرمختګ ترڅنګ د کورنۍ جګړې احتمال لیدل کیږي او د امریکا د کانګرس ځینې غړو او افغان چارواکو د هیواد د راتلونکي په حق له اندېښنه څرګنده کړې. ان پی آر د افغانستان د جګړې د پس منظر په حق له لیکي چې شل کاله پخوا او په امریکا باندې د سپتمبر تر تروریستي بریدونو وروسته جورج دبليو بوش د امریکا هغه مهال ولسمشر د اکتوبر په ورځ اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د القاعده شبکې په روزنیزو مراکز او د طالبانو په تاسیساتو بریدونه پیل کړل. هغه وروسته وویل چې د امریکا نږدې متحد هیوادونه لکه کاناډا، آسترالیا، برتانیا، فرانسه او جرمني هم له واشنگتن سره ملګري دي. پرونه لري چې په ورستیو ورځو کې د دغو هیوادونو عسكر او دغه راز د پولند او ایتالیا سربازان له افغانستانه په آرامي ووتل چې په خپل هیوادونو کې پرته له لوی مراسمو د چارواکو لخوا ورته هرکلی وسو.
وربشو خوست د یو شمیر نور ولایتونو په شان د خوست اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د شپې لخوا د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. د مخابراتي خدماتونو د تنظیم ملي ادارې اترا چارواکي بیا وایي په خوست کې مخابراتي شبکو خپل شپنی فعالیتونه د امنیتي ګواښونو لکبله لکړی دي. نور حال په دغه راپور کې
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د تریزی او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی ازادۍ راډیو ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوو هفتو نه راپدې خوا د تریزی او علیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده. خلق رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضې پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي. دوی نشي کولای چې خپل مریضې او مشکلات په وخت سره به زور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي ترڅو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې مخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجودې وي، خو په وروستۍ اونۍ کې لا پسې ډېرې شوې او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نه کوي. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان مشفق ول
له څو ورځو راهیسې په خوست کې له مازیګر وروسته ام ټی این یا افغان بسیم ورته نورې شبکې په هغه ډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه دا ده چې هر لوری چې دغه کار کوي دا ښه کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله دا ده چې د دې ستونزې په هواري کې مسؤله چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل جان ګوربزوال وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوي، خو فعالیت بیخي کمزورې دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سبا اندازه کور نه کې واخ نو وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نسی، بار بار وو ته کوشش کې هڅه کې چې اړیکه ټینګه کې. د دې تر څنګ هغه څوک چې تجارت دي کاروبار په انټرنیټ په ذریعہ باندې، د واتساپ په ذریعہ باندې، وسره په ځان کې د اړیکه په یا د موبایل په ذریعہ باندې دا باندې ویلوړ دی. حکومت څخه دا غوړي چې تاسو خپل شبکې په اړه کې په دزګې والا باندې یا وسره د شبکې په مسولینو باندې فشار ورې ترڅو خلک استفاده ونه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس انجینر محمد عارف احمدزی سره شریک کړه. نو موړي ول دوی د مخابراتي شرکتونو له ځای دفترونو سره پاړي کې کړي، خو د هغوی ځواب داده چې اصلا د شپې لخوا اړي کې له مرکز پرې کیږي. بل خو د مخابراتي خدماتونو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شنواری وایي په خوست کې له تیرو څو ورځو راهیسې د امنیتي ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه کم کړي دي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو د ستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمینه د 24 ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدماتونو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تیرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 150 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې له منځه تللي، سوځول شوي او یا هم نسبي تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي ترڅو مخابراتي زیربناوي خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمینه برابره شي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا وایرس له 15 څپې سره لاس او ګریوان شي. ایرانی چارواکو پرون وویل د وایرس په دې نوې بڼه د مړینو شمېر هم په زیاتېدو ده. ایران په منځني ختیځ کې له هغو هیوادونو دی چې د کووید 19 ناروغۍ له خطر سره زیات مخامخ کاری. تفصیل په یو راپور کې
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړ چې احتمالا به دغه هیواد د کورونا وبا له بلې څپې سره مخامخ شي. د ویلي دا ځکه چې د ایران روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړې چې د کورونا وایرس دلټا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي په ایران کې د خپرېدو په حال کې ښکاري. ایران ولسمشر چې پرون شنبه د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د ځانګړې ملي ډلې په یو غونډه کې حاضر و وویل بیرسته چې د ایران ټولې برخې د کورونا وایرس له 15 څپې سره لاس او ګریوان وي. حسن روحانی له خلکو وغوښتل د کورونا د هندي بڼې د مخنیوي لپاره د دوبي یا اوړي پر مهال له ډله ییزو مجلسونو ډډه وکړي.
خب در هفته های گذشته اعلام شده بود
تیرونی که اعلان سوی و چی د وایرس دلتا بنا جنوبی او جنوب ختیز سیمو هیوات داخل سوی او باید دقت وکړو چې دغه وایرس د هیواد منځ ته خپور نسی. په ټول هیواد کې دا اندېښنه شته چې شایي د کرونا وایرس له 15 څخه پیسره مخامخ شو، یعنی دا کار حتمان کیږي که دقت ونه کړو.
ایران د منځنی ختیځ په هغو هیوادونو کې راځي چې د کرونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دي او په ټول سیمه کې د کرونا وایرس لومړی څپې هم سخت ځپلې وو. د ایران پلازمینه تهران او څباندی نوی شارونه د سرو سیمو په توګه اعلان شوی، معنا د خطر اندازه په کې لوړه ده. لږ تر لږه او یا فیصد دولتي کارکوونکو ته اجازه ورکول شوی چې له خپلو کورونو کار وکړي. په دغو په نشستوي سیمو کې نور ځایونه لکه رستورانونه، ورزشي سالونونه او سینماګانې تړل شوي دي. ایرانی چارواکو پرون شنبه وویل د مخکنیو څلورویشت ساعتونو په نسبت د مړو شمېر 111 زیات شوی دی. د کورونا وبا له پیله په ایران کې په دې وایرس د 4,618 کسانو مړینه ثبت شوې ده، خو انتقاد کوونکي په دې باور دي چې واقعي شمېر شایي تر دې څو برابره زیات وي.
لاند خبرونه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال لپاره د بې ځایه شوي کورنیو شمیر تر 22,000 واوښت. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي د بګرام هوایي اډې د رادار او مخابري سیستمونه بېرته فعاله شول. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پایو او نورو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له خلکو د طرحو د شریکولو غوښتنه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس کې پرانیستل شو. د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشې شوی و. په سوریه کې د کوردانو کورواکې ادارې شل تنه نور ماشومان د داعش ډلې له یو کمپ څخه تسلیم او خپلو اصلي مینو ته د ستنولو لپاره د روسیې هیئت ته وسپارل. او د اروپایي شورا پخوانی مشر ډونالد تورسک بیرته د خپل پلرني هیواد پولند سیاستونو ته ستون شو. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
دا ژوند رنگونه
زمالک عبدالباقیم د کوچیه صدابات د شکردره ولسوالۍ د کابل ولایت.
ځینې خلک شکایت لري چې په شکردره کې په ځینې کلو کې او کلو باندې کې اوبه نشته. څنګه تاسو اوبه لري کني لري؟
مونږ بيخي د اوبو سره ډېر مشکل سره مخ. حتی مونږ که چا وس رسیږي نو هغه که چمک ته وس رسیږي والی دي کنه یو بوشکونه بل ته اوبوړي کوروت.
بیا څنګه دغه پټي دغه مثلا ځینې خلک مالونه لري او داس کلو به د کارو بدل کوم کوي؟
بس دا چې خدای ورکې نو یا تا د مادي کور نه وړول زه درته په خپل واتس اپ کې د کلو بوشکې خیمه چې یو کور تر راځي او ډکې وړي. نو دا مشکلات سره ډیر مخ یو د زمکو وبم تقریبا د انقلاب نمخ کې سره اتلی هغه باندې سی ویو هغه لخته چې کوم یاله ورته وای هغه انقلاب کې پلسوی او وسم پلس ده.
څنګه د تاسو ملکان مثلا دا خبره مو هغه د مسولینو تم رسولې ده چې د خلک څنګه وکړي باید د حل لار ورته پیدا شي تر څو به دا وبنوي؟
مسولینو ته هم ډیر رسولې هم مسولین غریبانان هم ځان ته ایران دینو مسولین بچو کې هغه وای ته پروس قبل کلمات ویل چې تاسو په جرب باندې او 70 روپۍ ټوله کې دا سکواټر را ولوي وای هله د خلکو وسنه رسیږي ځکه للمی غنم سکه له چې چا 15 بوجي تخم کړل واغي ټولس بوجي غنم ورته کړی نو هغه وخوري کې خرچه کې کا ټریکټر ته ورکی.
نو دا به څنګه شي پایله به څه وي خیر به څه وشي؟
پایله که بس خدای ورحمه دا وای ورحمه دا کنه نور خو څوک نشته چې غم دی وخوري.
یعنی تاسو هم نور مسلستر سره کې نسته دی
مجبور یې نو څوک هڅه وسم نو رسیږي رزوم کاغذ پرانی د چې کوی کاغذ پرانی وکاو خلاص.
څه پیغام لري څه ویل لري؟
بس پیغام دغه تاسو د میکروفون د لارې لرو که څوک غم خوري نو د خدای رضا لپاره د مونږ کلی غم دی خوري او کنه بس داسې به پاتې خوار وزار.
د ژوند رنگونو لندکه پروګرام مو واوري تر لاندې د مې ورسته د فوټبال په اړه بحث لرو. بیا مام خراغلاستو ایم میر احمد صافی زموږ همکار فوټبال تعقیبوي د اروپا د فوټبال د کپ همدارنګه د کوپا امریکا یا د لاتین امریکا د ملتونو د فوټبال په اړه به ترې پوښتنه وکړو. لومړی به ورشو اروپا ته. میر احمد، د اروپا په کپ کې څه څه لوبې شوي دي؟
بله، السلام علیکم ستانکزی صاحب، ډیر ډیره مننه. تیره ورځ د په اروپا لیگ کې د اسپانیا او د ایټالیا ترمنځ لوبه وه، د اسپانیا او د سویټزرلند ترمنځ لوبه وه چې اسپانیا وتوانېده چې په پینالټي کې سویزرلند ته ماته ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. بیا بله لوبه د بلجیم او د ایټالیا په منځ کې وه چې ایټالیا وتوانېده 2-1 کې بلجیم ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. تیره ورځ چې په دریم تاریخ و د جولای، دنمارک او د چک ترمنځ لوبه وه، چک جمهوریت ترمنځ، چې دنمارک وتوانېده 2-1 کې چک جمهوریت ته ماتې ورکړي، نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. او انګلیس او اوکراین لوبه وه چې انګلیس وتواند 4-0 کې اوکراین ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي.
نیمه پایلو بی فکر کوم په دریم باندې په شپږم د جولای شروع کیږي چې سه شنبه ده، او بل لوبه هم په چهار شنبه ده. اول لوبه د ایتالیا او اسپانیا ده، او بل هم د انګلستان او ډنمارک ده، او بیا به د اروپا فائنل هم د یک شنبه پورې کیږي. اوس به ورشو کوپا امریکا ته. هلته په کوپا امریکا کې څه کیږي؟ د لاتین امریکا د ملتونو سیالۍ کوم ځای ته رسیدلی؟
د لاتین امریکا کې 13 ورځې د برازیل او د کولمبیا او د یوروګوای ترمنځ لوبه وه چې کولمبیا وتوانې د یوروګوای ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبه ته ځان ورسوي. او د ارجنټین چې څو دقیقې مخکې د همدا وسم لوبه روانه ده، د ارجنټین او د اکوادور ترمنځ لوبه وه چې ارجنټین وتوانې ده چې 3 ګول وهلي 0 په مقابل کې اکوادور ته ماتې ورکړي. د دنا یو ورځ مخکې برازیل وتوانېده چیلی ته 1-0 کې ماته ورکړي، چیلی با د پیرو سره لوبه کې پنیمه پای لوبه کې او ارجنټینا با د کولمبیا ترمنځ لوبه کولمبیا سره لوبه کې چې د ډیر جالب لوبه دي د اکثره قوي ستوري دي چې په برازیل کې
کوم ستوري پدې کې
برازیل کې نیمار دی په ارجنټینا کې لیونل میسی دی د قوي ستوري دي چې ټول فوتبال شوق
نه او دی دواړه کپونه روان دي هم د اروپا او هم د کوپا امریکا د دوی ځانګړنې څه دي کوم مشخص یعنی تفاوتونه پڅ کې دي
د دې ځانګړې نه فقط یوازې هغه لګونه چې یو د لاتین امریکا دا د اروپا د اکثره هغه لوبغاړي چې په لاتین امریکا کې قوي ستوري دي اکثره په اسپانیا او په ایتالیا په دې لګونه کې لوبې کوي نو داغه لوبه لک مختلفه ده د دې لګونو سره
هغه قوي او تهاجمي لوبه
کوي ښه ښه بالکل
ډیر مننه کوم میر احمد صافی چې د فوټبال په اړه باندې لاند معلومات لمر سره شریک کړ کوپا امریکا او اروپا کپ نیمه پایلوب تر